درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د کابل په کوټي سنگي سیمه کې نن شپه څو چاودنې شوې دي. د طالبانو یو مخالفه جبهه ادعا کوي چې نن شپه د کابل په کوټي سنگي کې څلور طالبان وژلي او درې نور شوبل کړي دي. د سیمې څو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ډسو او چاودنو ژغونه اورېدلې دي. د ازادۍ جبهې پر خپل ایکس پاڼه یوه ویډیو هم خپره کړې چې د ډسو ژغونه پکې اورېدل کېږي. تر اوسه طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په هند کې د افغانستان سفارت سر له پرون څخه یو مخ بند شو. دا خبره د یاد سفارت په یوه خبر پاڼه کې راغلې ده او علت یې د هند حکومت فشار او د ډیپلوماتیک ملاتړ نشتوالی بلل شوی دی. د سفارت په خبر پاڼه کې راغلي چې وار له مخې د اکتوبر له لومړۍ په هند کې خپل فعالیتونه ځنډولي وو. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. د جرمني یوې غیر حکومتي موسسې ویلي طالبانو په افغانستان کې د دوی څلور کارکوونکي نیولي او دا پیشه په افغانستان کې تر بلې خبرتیا پورې د دوی د فعالیتونو د ځنډېدو سبب شوې ده. د نړیوالې همکارۍ لپاره د جرمني ټولنې یا جی آی زی پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا څلور نیول شوي کارکوونکي افغانان دي. په بیان کې د جرمني د پراختیا فدرالي وزارت د ویان په قول ویل شوي چې دوی له ټولو کانالونو څخه په استفادې د خپلو دغو څلورو کارکوونکو د خوشي کېدو هلې ځلې کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دوی له ملاتړ برخمن ډېر زره رضاکار روغتیایي کارکوونکي په کلیوالي سیمو کې تر ټولو زیانګالو کسانو ته روغتیایي خدمات رسوي. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د شکیبا اعتمادي په نوم د خپلې یوې رضاکاري روغتیایي کارکوونکي په اړه په یوه ویډیو کې تفصیلات خپاره کړي چې په دغو ډېر زره ځایي روغتیایي کارکوونکو کې شامل ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په هرات کې د دوش یا دینی عالمانو د وژل کېدو د پرونی پیښې پر راپورونو سخت اندېښمن شوی دی. ریچارډ بینټ د جمعه په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي دا پیښه داسې وخت شوې چې یو بل دینی عالم په اکتوبر میاشت کې وژل شوی و. د افغانستان د شلو ورس سیالیو لوبډل مشر راشد خان د ملا جراحي عملیات په بری پای ته رسېدلی دي. شاغلی خان نن د نومبر په درویشتمه نیټه په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د خپل روغتون د بستر عکس خپور کړی او ویلي دي چې عملیات یې په بریالیتوب سره ترسره شول او ډېر ژر به بیرته د کرکټ لوبو ته ستون شي. د ایران د بشري حقونو یو سازمان وایي تهران پرون پنجشنبه یو ځوان د امنیتي ځواکونو د یوه غړي په وژنې تر محکومولو وروسته په پټه اعدام کړی دی. ویل شوي دغه پوځي د 2022 کال په نومبر میاشت کې د پراخو اعتراضونو په مهال وژل شوی و. په ایران کې هغه اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شوي و. د سومالیا کابینې پرون پنجشنبه ویل په دغه هیواد کې د وروستیو ویجاړوونکو سیلونو له کبله د مړو شمېر سلو ته نږدې شوی او نږدې 2 میلیونه وګړي ترې اغېزمن شوي دي. سومالیا او ځینې نور ګاونډي هیوادونه د پشکالیا موسمي بارانونو او سختو سیلونو په وړاندې مقابله کوي. دغه افریقایي هیوادونه په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ کړېدل چې میلیونونه کسان له قحطۍ سره مخامخ کړي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت په دایمي ډول بند شو. دغه سفارت له لوري په یو اعلامیه کې چې د یاد سفارت په ایکس پاڼه کې خبره شوې راغلي د ځینو ستونزو له امله د سفارت د دایمي بندېدو پریکړه شوې ده. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې دا پریکړه د روان کال په سپتمبر میاشت کې د لنډې مودې لپاره د سفارت د بندولو د اقدام په تعقیب شوې ده. د موضوع تفصیل واورئ.
په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې سفارت د دایمي بندېدو خبر ورکړې او ویلې دي چې د ځینو ننګونو لامل د سفارت د دایمي تړل کېدو پریکړه شوې. د سفارت په ایکس پاڼه په خبره شوې اعلامیه کې په دایمي ډول د سفارت د تړلو د پریکړې لامل د هند او طالبانو حکومت فشار او د ډیپلوماټیک ملاتړ نشټوالی په ګوته شوې. په اعلامیه کې راغلي چې وار له مخه د دغه سفارت فعالیتونه د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې ځنډول شوي وو او دوی هیله درلوده چې د هند حکومت داسې یو دریځ غوره کړي چې د یادو فعالیتونو د دوام لپاره اغیزمن تمام شي. خو په اعلامیه کې راغلي چې د اتو اونیو انتظار سره سره ډیپلوماټانو ته د ویزو تمدید او د هند د حکومت په چلند کې د بدلون اهداف ترلاسه نه شول او بالاخره دوی له یو سخت انتخاب سره مخ شول. په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت د هند له حکومت غوښتي چې د سفارت د سربرستۍ په برخه کې خپل مسولیت په غاړه واخلي او ډاډ ورکړي چې د افغانستان سفارت ټول وسایل موټرې او په بانکي حساب کې شاوخوا 1500000 ډالر په خوندي توګه ساتل کیږي. د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د جمهوری نظام ډیپلوماټانو سفارت د هند حکومت ته سپارلی او اوس دا د هند حکومت پورې اړه لري چې د دغه ماموریت د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي چې آیا سفارت تړلی ساتي او یا د طالبانو د حکومت ډیپلوماټانو ته د سفارت د سپارلو په ګډون کوم بل انتخاب په پام کې نیسي. د هند حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي کوم غبرګون نه دی ښودلی. په همدې حال کې په نوې ډیلی کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت د دایمي تړلو پریکړه به دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان محصل منیر کاکړ ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه دا افغان محصلینو ته، مهاجرینو ته، افغان تجارانو ته او افغان اتباعو ته په کل کې یوه لویه ضربه ده، ځکه چې ډیری محصلین که غواړي خپل پاسپورت تمدید کړي باید دوی ته مراجعه وکړي، که غواړي خپل د فراغت اسنادونه تایید کړي نو دوی ته باید مراجعه وکړي، یا که کوم تجاران حقوقي دعوی لري نو باید دوی سم راجعه وکړي. نو چې کله سفارت فعال نه وي ډېری خلک به سرنوشتي سره مخامخېږي.
په نوی ډیلی کې یوې افغانې کډوالې بشرا هم ازادي راډیو ته ورته ستونزه بیان کړه.
مهاجرین دلته خو یو مشکل نه لري، یو خو د اسنادو تاییدی ده، بل د اسنادو تمدیدول دي، که د پاسپورت دي، که نکاحت جوړول دي، که تحصیلي اسناد دي، دا ټول خو سفارت ته ضرورت لري. نور په دا رقم باندې په لسهاو کارونه دي چې د افغانستان سفارت ته بندیږي.
دا لا معلومه نه ده چې د هندوستان په نورو ښارونو کې د سفارت قونسلي څانګې هم تړل شوي او که هغوی به خپلې قونسلي چارې مخ ته وړي. په دې اړه د سفارت په اعلامیه کې هم څه نه دي ویل شوي. خو وړاندې تر دې د لنډې مودې لپاره د سفارت د فعالیتونو د ځنډیدو پر مهال ویل شوي وو چې ځینې افغان قونسلګریانې به فعالوي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د هند حکومت یې د سفارت لپاره ډیپلوماټان ومني.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي وروسته له دې چې افغانانو ته له پاکستان د وتلو لپاره له 1.5 ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو، په دغه هیواد کې پولیسو افغانان وځورول او بندیان کړل. د کمیټې پر خپل ایکس پاڼه د بې اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلي چې وکیلان او خبریالان دې ځای ته د ننوتو اجازه نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل هم وایي دا چې دې ځایونو ته کوم کډوال بیول کیږي او ورسره څه ډول چلن کیږي په دې اړه معلومات نشته. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه وایي وروسته له دې چې افغانانو ته له پاکستانه د وتلو لپاره له 1.5 ورځو څخه کم مهلت ورکړل شو، پاکستانی چارواکو افغان کډوال وځورول او په توقیف ځایونو کې بندیان کړل. دې کمیټې د نومبر په 24 په خپل ایکس پاڼه د کراچۍ په سلطان آباد کې د بې اسناد افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو د یو مرکز د عکس په خپرولو سره لیکلی دي چې خبریالان او وکیلان دې ځایونو ته د ننوتو اجازه نه لري او پاکستان د خپل له قانون څخه سرغړونه کوي. د دغه کمیټې په ایکس پاڼه لیکل شوي د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه د پاکستاني اتباعو یوه ډله ده چې په پاکستان کې د ټولو پناه غوښتونکو د حقونو لپاره مبارزه کوي، خو نور جزئیات یې په اړه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ومنله چې د افغان کډوالو د ساتلو او ویستلو مرکزونو ته د وړل شوي افغان کډوالو په اړه هیڅ معلومات نه لري.
دا داسې ځای دی چې دې ته نه وکیلان دننه پرېږدي، نه میډیا پرسن دننه پرېږدي. موږ ته دا نشته پته چې هلته د دوی سره څرنګه سلوک کړي او په څومره تعداد باندې خلک راوړل کړي او آیا دا ټول انډاکومېنټډ دي یا په دې کې ډاکومېنټډ هم شته.
د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې هم زیاته کړې چې د کډوالو د قانون یو له اصلي اصولو څخه نستنول دي کوم چې هغې سیمې ته د کډوالو بېرته ستنېدل منع کوي چیرې چې د هغه ژوندي ازادي له ګواښ سره مخ وي. یا د کمیټې وویل که دولتونه د 1950 کال د کډوالو کنوانسیون او یا د 1980 کال پروتوکول سره یو ځای شوي وي که نه وي، دا یو نړیوال قانون دی چې په ټولو دولتونو د تطبیق وړ دی. دا په داسې حال کې دی چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي چې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله پاکستان ته راغلی وو خو که بیرته ستانه کړل شي ژوند یې له خطر سره مخ کیږي. د پاکستان په پنډی ښار کې یو افغانه کډواله شکوفه خلیلی چې په افغانستان کې مدافع وکیله وه، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
مهاجرین افغانی که مسلم ما
هغه افغان کډوال چې زما په شان په افغانستان کې حقوقي فعالیتونه درلودل، افغانستان ته د دوی بیرته تګ او د پورتول په دې معنا دی چې دوی خپله په پښو خپل د مرګ په لوري روان شي. همداشان د هغو فعالیتونو له امله چې ما د تاوتریخوالي سره مخ ښځو د دفاع لپاره ترسره کړي، زه خپله په افغانستان کې د تعقیب لاندې یم.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو افغان کډواله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي:
موږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو. اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې دي او دا ویره موږ سره هم ده چې که دوی مو ونیسي او افغانستان ته مو ولیږي نو هلته هم ژوند نشو کولی، بیرته تللی هم نشو.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR سیمه ییز ویان بابر بلوچ چهارشنبه په ورځ رویټرز خبری آژانس سره په خبرو کې په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بې اسناده کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان حکومت یې غوښتي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی، زرګونه کډوال د تګ لپاره هیڅ ځای نه لري او په خبره یې دا د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د څه باندې 1.5 میلیونو د دوی په ټوکو بې اسناد افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په بغلان ولایت کې سیلونو لسکونه کورونه نړولی او خلکو ته ډیر مالی زیانونه اړولی دي. په بغلان کې د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست مسؤلانو او سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو خلکو ته د سر زیان نه دی اړولی خو ډیر مالی زیانونه یې پیش کړي دي. جزئیات د عابدی سپوږمۍ په راپور کې.
په بغلان ولایت کې سیلابونو لسکونه کورونه نړولی دي. په بغلان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 1 بجه په دهنغوري ولسوالۍ کې سیلابونه راغلي چې دغو سیلابونو خلکو ته ډېر زیات مالي زیانونه اړولي دي. په بغلان کې د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
راپور ما مردم کې اسیم خانه به خانه کشتیم قریه را دي
زموږ ته خلکو راپور دره چې مو کور په کور لاړو او کلی مو وکتل اته دیش کور نه وي چې مالی زیانونه وره وختي و خو ځاني زیان نه و وخته د دوی کورونه په بشپړه توګه یا نسبی ډول ویجاړ شي او مالونو ته هم پکې زیان نه دی رسیدلی خو ځینې ځمکه زیان منې کړي چې موږ سره یې اندازه نشته.
اما زمينه نو دداست ارقام جوړه جام نه کړم.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د سیلابونو له امله تر سلو زیات کورونه زیانمن شوي دي. په همدې حال کې د بغلان ولایت د دهنغوري ولسوالۍ د زیرقاله کلي اوسیدونکي عبدالجمیل ازادي راډیو ته وویل چې د پنجشنبې په شپه سیلاب د ژمي لپاره د ټول خوراکي مواد او د سون توکي له منځه وړي دي.
سیلاب زموږ ټوله هستي له ځانه سره یوړه. زموږ دیوالونه ونړېدل، زموږ غلا، اوړه، تیل، د ژمي لپاره سکاره، وریجې او غوړي ټولې تر خاورو لاندې کړل. یو موسسه راغله خو هیڅ یې ونه کړه. موږ دا دوه شپې په دښته کې پراته یو.
د عبدالجمیل په وینا تر اوسه له دوی سره کومې ادارې مرسته نه ده کړې. خو د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هدایت الله همدرد ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ مرستې چې خیمې، ترپالونه، کمپلې او خوراکي توکي پکې شامل دي سیلاب ځپلو ته رسیدلي دي. په ورته وخت کې د بغلان ولایت د ولسي شورا مشر محمد حسین ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیلابونه د دهنغوري ولسوالۍ په 15 کلیو کې راوتلي او ډېر زیانونه یې اړولي دي.
دغه سیلابونه د هنی غوري لخشک کلی سیات زیر قلعه کلی تاجکان کلی چشمه جنگان